ستړي مشه قدر مند اوردون کو شاهین بنيري ما او د مشال ریډيو په دی یو ساته خبرونه کې تاسو هر کله کو د خیبر پختونخوا گورنر ویل دي ترڅو چې په افغانستان کې امن نه په پاکستان کې حالات نشي سمېده د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین عدالتونو باندې غږ کړی چې ترهګرو ته سزا ورکړي او د دې ترڅنګ په لیبیا کې د حکومت خلاف روانو مظاهرو په سیمو نړۍ کې د تازه پیښو په حق رپورټونه لرو خو په پختونخوا کې یو بجه شوې د ناراضۍ چې د اسرائیل مومن نه د ټولو ناول خبرونه وو
اول د خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلی چې د هغه لومړی کار د قبایلی سیمو او د صوبې امنیت پر ځای کول او پرمختیايي کارونه پر مخ بیول دي د بلوچستان چمن سیمې سره نږدې پولی ته د پولی حق غاړې ته د افغانستان په وی سیمه کې موټر بمی چاودنه شوې چې ورکی د مرګ جوبلې ویرات څرګندېږي د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د قاچاقدارو په یو چک پوسټه باندې برید کړی چې ورکی د قاچاقدار ځواکو پنځه غړي وژل شوي او د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن په شپږم ورځ د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله ده اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلی چې د هغه لومړی کار د قبایلی سیمو او د صوبې امنیت پر ځای کول او پرمختیايي کارونه پر مخ بیول دي نوموړي دا خبرې د گورنرۍ چوکۍ تر سنبالولو وروسته خبري غونډې ته په خپل اړومبۍ وینا کې کړي
ترکی واړو چې هغه ښکاری ترجیحات زموږ دا مطلب ده چې اول به موږ پیسا ولو او بیا به موږ ډیولپمنت کوو ډیولپمنت اینڈ ریسٹوریشن آف پیس دے مسٹ گو ٹوگیدر زما خپل لا خواهش دي چې سبا نه چې دے اماغا پروجیکټس هم پخپل وګورم چې کوم پروجیکټس چې دے نو هغه کیږي لګیا دی او دا هغوی کوم سټیج دی
نوموړي زیاته کړه چې د هغه لومړیتوب د ریاستي ادارو پیاوړي کول دي چې دا رنګ نورو قوتونو ته د حالات خرابولو موقع په لاس ورنشي د بلوچستان چمن سیمې سره نږدې پولی هغې غاړې ته د افغانستان په وی سیمه کې موټر بمی چاودنه شوې چې ورکې د مرګ جوبلې ویره څرګندېږي نور تفصیلات تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي د خبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د قاچاقدارو په یوه چک پوسټه باندې برید کړی چې ورکې د قاچاقدار ځواک پنځه غړي وژل شوي دي په لیبیا کې د حکومت زده مظاهرچیانو د هیواد په مشرقي برخه کې یو شمېر ښارونه تر قبضې لاندې کړي د ولسمشر مومر قذافی په مشرۍ په وس د سرکار طرابلس په ګډون د هیواد په مغربي برخه خپل قبضه مضبوطوي بلخوا د ولسمشر مخالفین چې ورکی زنی پوجان هم شامل دي هڅه کوي چې د هیواد مشرقي برخه تر خپل کنټرول لاندې راولي تیر ورځو د ولسمشر مومر قذافی لخوا د مظاهرچیانو لمنځه وړلو د اعلان وروسته په سرکار طرابلس کې په وسلوال په وسله سنبال پوځي ډلې تر سترګو کیږي او په خار کې د ډزو اوازونه هم اوریدل کیږي د لیبیا حکومت وایي په مظاهرو کې 300 پورې کسان وژل شوي بلخوا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې وایي چې د وژل شوو کسانو شمیره لږ تر لږه 640 ده د امریکا ولسمشر بارک اوباما په لیبیا کې د حکومت لخوا په ولس د تشدد په سخت ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې دا د وینې تویول دي او ویلي دي چې دا د وینې تویول د برداشت وړ نه دي په سپینه ماڼۍ کې د لیبیا د حالاتو په اړه خپل لومړۍ وینا کې ولسمشر اوباما ویلي چې په لیبیا کې د انساني حقوقو د سرغړونې په اړه د دغه هیواد د حکومت سره احتساب پکار دی ولسمشر اوباما زیاته کړه د هغه انتظامیه منصوبه لري چې د نړیوال ملګرو هیوادونو سره په ګډه د لیبیا د بحران په اړه شریک غبرګون ښکاره کړي ولسمشر زیاته کړه چې په لیبیا کې د روان حالاتو تر شا نه د امریکا او نه د بل کوم یو هیواد لاس دی
The change that is taking place across the region is being driven by the people.
په سیمه کې چې کوم بدلون روان دی د دې ترشا د دغه سیمې خلک دي نه چې امریکا یا بل کوم هیواد د دوی نمائندګي کوي دا بدلون د هغو خلکو نمائندګي کوي څوک چې ښه ژوند غواړي
د دې وړاندې پرون اروپایي اتحاد په لیبیا د بندیزونو لګولو هم وړاندیز ورکړی وو په افغانستان کې په وستا تربیه ورکون کې د ناتو میشن یو چارواکي ویلي چې په دغه هیواد کې هر کال په دریو کې یو افغان پوځي لخپلې دندې استعفا ورکوي نو موړ جاته کړي چې د دې باوجود د دوی کار په صحیح توګه روان دي او د روان کال د اکتوبر میاشتې پورې بعد امنیتي چارواکو شمیره تر 300,000 زیاته شي. د ناتو چارواکي ویلیام کارډ ویلي د دوی په منصوبه کې دي چې د افغان ځواکونو منصبونه لوړ کړي چې دارنګ په روان کال کې د امنیت ذمہواري پر غاړه واخلي. او اخیری خبر د کرکټ. د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن په شپږم ورځ د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله ده. دا میچ به د هند په دهلی ښار کې په ځایي وخت د غرمې په 2:30 بجې شروع کیږي. د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ پر پنځم ورځ پرون د پاکستان او کینیا ترمنځ لوبه وشوه. پاکستان کینیا ته په 206 رنزونو ماتې ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو ناوړه ده. په روانه خبرونه کې مو تاسو د پاره دا راپور نه راوړی دي. گورنر مسعود کوثر وایي افغانستان کې د امن نه بغیر پاکستان کې امن نشي راتلی.
کله پورې زموږ په دې برادر ملک کې امن نه راغلی نو هغه وخت پورې به دا مشکلات.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین پادلیا غږ کړی تر هغه ته د سزا ورکړي.
پسلو کې چې کوم دې دوه کسانو ته په مشکل سزا ملويږي او دوه کم سل چې کوم نه رها کیږي.
کوچان چې په ډیرو وطنونو ګرځي بیا هم په خپل وطن پسې بے قرار وي.
روجي کې سړی خاپوړی ولی ژوند تیر کړی د پلار او د نیکه وطن عادي چا چیر دی ری.
او په خیبر ایجنسی کې په یو پوسټ برید 15 خاصدار وجل شوې دي. دا او د دې سره تړلې د پاکستان، افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. رازو زمنګه ډومبی راپور ته. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی دی چې دیبا په خیبر پختونخوا او په ځنګړی توګه په قبایلی سیمو کې د امنیت راوستلو ترڅنګ پرمختیایي کارونه هم پرمخ بیایي. نوموړي دا خبرې په خپل لومړی خبری غونډه کې کړي چې د مشال ریډیو خبریال خالد خان پاړه دا راپور راکوي.
دا خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر پر لومبنی خبری کانفرنس کې ویلي چې هغه به په قبالی سیمو کې د امن راوستو سره سره د پرمختګ کارونو د پاره خپل هڅې کوي. چرته چې د تخګری او خراب امنیتی وضع له وجې ډیر زیات ځانی او مالی زیان شوی دی. د چهارشنبه په شپه ځایي خبریالو په اعزاز کې یو اشایې ته گورنر مسعود کوثر وویل چې د تخګری په وجا په قبالی سیمه کې چې کوم تباهي شوی ده هغه خو نه په ملکی او نه نړیواله کچه محسوس شوی یا اوچته کړی شوی. په فاټا کې د امن قائمولو او د پرمختګ کارونو په هکله گورنر وایي
ترقی وړو چې هغه ښکاري او پوسه پورې دا پرسپشن دی چې ترقی کیږي خو یا په کتابونو کې یا نه. دا څه د تباهۍ سره د ډیسټرکشن سره څه نقصانات شوي دي. خو ما دا خبره هم کړې ده چې ترجیحات زموږ دا مطلب نه دی چې اول به موږ پیس راوړو او بیا به موږ ڈیولپمنٹ کو. ڈیولپمنٹ اینڈ ریسٹوریشن آف پیس دے مسٹ گو ٹوگیدر. زما خپل دا خواہش دے چې سبا نه چې دے اماغا پروجیکٹس هم پخپل او ګورم چې کوم پروجیکٹس چې دے نو آغا آغا کیږي لگیا دے او دا ہوئی کم سٹیج دے. دا پرسپشن چې کم دے دا به مو ختمو. خلکو سره ملاو شو زیات نه زیات دا مختلف شوبو سره چې کوم خلک تعلق لري ځکه چې دا بزنس مین یو خپل پرابلم دي. دا زمیندار خپل پرابلم دي. دا چې کوم پرابلم جوړ شوی دی نو دا خو دی ار افیکټینګ ایوری واک اف لایف.
په قبایلی سیمو کې د ډرون حملو په حق لا گورنر مسعود کوثر وویل چې په دې اکلا د پاکستان حکومت خپل درې سرګند کړی دی او د داسې حملو یې غندنه کړې د کوم لوجه چې بې ګناه خلک وجل کیږي. د یو پښتنې په ځواب کې گورنر وویل چې افغانستان کې امن او سوکالی د پاکستان په حق کې ده. د زیات کړه چې د افغانستان مسله به افغانان په خپل حل کوي او د پاکستان حکومت به په دې لړ کې دوی سره هر مرسته او کمک کوي.
کله پورې زموږ په دې برادر ملک کې امن نه راغلی نو هغه وخت پورې به دا مشکلات به کم چې پاکستان کې موجوده او دا افغانستان دا مسئلے چې کم دی نو بنیادی طور باندې افغانان چې کم دی اوی با حلقی صرف مونږ کا س اری کے رول پلے کولی شو نو هغه دای چې مونږ اوی سره په امن راوستو کې امداد وکړو او دا زمما خیر دې چې دا پاکستان یو کنسیسټنٹ پالیسی ده.
د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وی چې هغه با په صوبه کې جمهوریت حکومت سره پوره تعاون کوي، ځکه چې هغه د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپل پارټي په خواه گورنر ټاکل شوی دی، او هغه با د صوبې د معاملاتو سره سره د قبایلي سیمو ستونزې د ټولو سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو په مرسته حل کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلي سیمو د پرمختیا په اړه د گورنر مسعود کوثر خبرې د خالد خان راپور مورید او همدغه قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د خاصدارو په یو پوستا د وسلوالو په برید کې 15 خاصدار وژل شوي او نور 2 ټپي شوي دي. فرحات شنواری په دې اړه دا راپور لري چې د مړو شمیره څلور خودلې ده، خو تازه معلومات دادي چې دا شمیره اوس 15 کسانو ته رسیدلې ده.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د خاصدار ځواک په یو چک پوستا باندې د ناسرګند وسلوالو په بریدونو کې څلور خاصدار وژل شوي دي او درې نور پکې جوبل دي. د لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې دا پیښه بیګاش په هغه محل رامنځته شوه چې کله د خاصدار ځواک دې تنانو په پاک افغان لوی لار باندې د چنګي په چک پوستا کې خپل ډیوټي ترسره کوله. نامعلومه تنانو پرې ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د خاصدار ځواک څلور تنان ځای په ځای وژل شول او درې نور پکې جوبل شوي دي. دوی وایي چې جوبل شوي تنان مو نږدې روغتون ته رسولي دي او ویل کېږي د یو تن حالت پکې مرګونه دی. د دغې پیښې په حق لباندې د لنډی کوتل د خاصدار ځواک لاین آفیسر عباس علي مشال ریډیو ته وویل همدارنګ یو ځایي تن د دغې پیښې په حق لا وایي د لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي، خو لا تر دې دمه د دغې پیښې په تور کې څوک نه دي نیولي او د دغې پیښې پړه عبدالله ازام بریګیډ نومې ډلې په خپله غاړه باندې اخیستې ده. د ذکر وړ ده چې د تیر ډیر مودې راهسې په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خاصدارو په چک پوستونو باندې بریدونه ترسره کیږي او یو شمېر ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
خیبر قبایلی سیمه کې د ترهګرۍ تازه پیښه د ځواکونو لخوا داوا چې د لټون عملیات پیل کړي دي. د لټون په عملیاتو کې ډیر کسان ونیول شي، خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي چې نیول شوي اکثر جنگیالي ډیر زر خوشی کړي شي او یوازې په سلو کې دوه ته د عدالتونو لخوا سزا ورکول کیږي. هغه ویلي دي چې په روان کال کې د ترهګرۍ یو او یا پیښې رامنځته شوې دي. او په دې اړه د خالد خان راپور.
د صوبایي کابینې د یو دیرشمې خصوصي غونډې احوال تیرولو وروسته د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل کابینې ته د پولیس او د نور اعلی انتظامی چارواکو لخوا ورکړل شوي بریفینګ کې څرګنده کړل شوي چې د نیول شوو جنګیالو د زر خوشي کېدو او په ممندو ایجنسۍ کې د فوزي عملیاتو د وجې تیر درې میاشتو کې د ترهګرۍ او د اړي ګړي پیښو وار بیا زور موندلې او یوازې په دې کال کې تر اوسه پورې د ترهګرۍ یو او یا پیخی مخی تراغلی. می افتیار حسین اول په نیول شوی ترخگرو که یواز 2% د عدالتونو لخوا سزا شوی او بیرتا خوشکلی شوی جنگیالی دوران دی په نسبت د خوشکی دو رستو زیاد خطرناک ثابتی گی.
زمون یکین ده چه موجوده کم عدالت تی ده ازاد دل عدلیه ده ده عوام و پوینو بانده طاقتور عدلیه ده او خلق ده دین توقعو که چه کم سک پانسانه کم سزا ورنی که ده شد گرد تروس پوری چه کم ده ده ریڈ ده ده چه پس سلو که چه کم ده دو کسانو ته به مشکل سزا ملاویږي او دو کم سل چې کم نه رها کیږي. لہذا دا داسې خبره چې د شګر نیول ډیر ګران کار دی او چې بیا دی دوباره ته پرې دی نو هغه بیا په یو نوی شکل باندې معاشرین بدل اخلي، هغه بیا نور کړنه نورم ډیر خطرناک شي.
د میا افتخار حسین په وینا په کال 2009 کې په خیبر پختونخوا کې د تخګرې 200 پیښې شوې، بیا په کال 2010 کې د غشمیره تر یو سل یو راکوزه شوې، خو سخ کال په نږدې درې میاشتو کې د تخګرې یو او یا پیښې را
رامینځته شوي چې یو علت یې په ضلعو کې خپلو ملګرو ته جنګیالو د مشرانو لخوا د بریدونو زیاتولو امر ښودل کیږي.
هغې د خپل مومند جنسی په حواله باندې هغې دا فیصله کړې چونکې مومند جنسی نو صحیح راوتې نه شي او د مومند جنسی ټول دهشتګرد چې کوم دی نو هغه مطلب په یو سرکل کې دي. لہذا هغې د ټیلیفون په ذریعه باندې د خپلو خلکو سره په رابطو کې او بیا لوکل کمانډرانو ته دا اختیار ورکړی چې تاسو په خپله خپله سطح باندې خپلې خپلې کاروای شروع کړئ. نو په هغه بنیاد چونکې د دوی په دې خوښه کې چې کوم کمانډران پرته وي نو هغوی په څه ناسه شکل کې کامیاب شي خو دې کې مونږ ډېرې ناکام کړي دي او ډېر چې کوم دی نو مطلب لکه مونږ خلک پکې گرفتار کړي دي. نو د دې ټولو په بنیاد باندې دا مطلب چې مونږ خپلې کاروای هم کوو. خدای یو لهر ضرور شته، خدای لهر مونږ د خپل حکمت عملې په بنیاد کنټرول کړی دی. د خدای په فضل سره داسې چې ته غټه واقعه نه ده شوې چې ګینې مخکې به دې څنګه واقعات کول.
د میا افتخار حسین په وینا کابینې د وزیر اعظم نه د خیبر پښتونخوا د سویلي ضلعو دپاره د ملکنډ پرنګ د یو خصوصي امدادي پیکج غوښتنه هم وکړه.
نو زموږ کوشش دی چې جنوبي اضلاع کې هم دغه رنګ مطلب ځایونه شته، چلته مشکلات هم شته، دهشتګردۍ اثرات هم شته. نو مونږ به اوس هغې طرف ته توجه ورکوو، وزیر اعظم ته به هم دا خبره کوو چې کوم پیکج مطلب ملکنډ ته راغلی او د هغې په صورت کې مونږ خلک مطلب برتي کوو. نن هغلته حالات د خدای په فضل ښه دي. نو داسې په جنوبي اضلاع کې او په دغې اطرافو کې هم چې کوم دی دغه رنګ پیکج اعلان کول غواړي چې د ملکنډ ډیویژن غونتې هلته امن راشي او صورت حال کابو شي. د کوټ ټنل لپاره چې کوم دی نو مونږ د اف سی دوه پلاټون چې کوم دی نو ډیمانډ به کوو او زموږ یقین دی چې هغه به هلته تعینات شي.
په صوبه کې د امن و امان جاج اخیستو په خصوصي غونډه کې د ترهګرۍ په ضد د پولیس د کردار ستاینه هم وشوه. می افتخار حسین وویل د پولیس میراث د څلوېښت زرو نه تر اتیا زرو پورې زیاته کړل شوې او دوی ته نوې وسلې هم ورکړل شوې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم د نړۍ د حالاتو خبرو سره لدی چې د لیبیا د امنیتي ځواکونو لخوا د حکومت ضد مظاهره چانو سره سخت چلند کیږي، لاریون کوونکي لا هم خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. امریکا او ملګرو ملتونو ویلي چې په لیبیا کې د خلکو غوښتنې ومنل شي او جمهوریت ته د لار هوار کړل شي. په دې اړه ورو د واشنگټن نه د هارون باچا راپور.
راپورونه وایي په لیبیا کې د شاوخوا یوې اونۍ د حکومت مخالفه مظاهرو وروسته تیره ورځ د دغه هیواد په ختیز ښار بنغازی کې خلکو د معمر قذافي د اقتدار د نسکورېدو جشن ولمانځه. د لیبیا د خوډب په پیښو کې راپورونه وایي د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې د مړو شمېره شاوخوا زرو تنانو ته رسیدلې ده. داسې راپورونه هم راغلي چې د قذافي د حکومت مهم چارواکي او پوځي ځواکونه د حکومت پر ضد د مظاهره کوونکو سره ملګري شوي دي. په عین حال کې امریکایي صدر براک اوباما هم په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا په صورت حال اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل
سفرنګ اند بلډ شډ از اوټریجس اند اټ از ان اکسپټبل.
په لیبیا کې د خلکو زوریدل او د غوي وینې تویدل یو ناوړه او نه منل کیدونکو عمل دی او همدغه رنګ د نه منلو وړ هغه دړکې او د مخالفانو د وژلو اوامر دي چې د لیبیا سولیز مظاهره چان له ویرو سره مخ کوي. دا عملیات له نړیوالو معیارونو او هم له یو اشراف چلند څخه واضح سرغړونه ده. دا زور زیاتې کول دي خامخا ودرول شي. صدر اوباما هم دغه راز په عرب او افریقایي ملکونو کې پورته شویو ولسی بلوو ته اشاره وویل چې دا د بهرنیانو په وینا نه بلکې دغه خلک په خپله له خپلو واکدارانو تنګ راغلي دي. په سیمه کې دغه سرتاسره بدلون په خپله د خلکو لخوا راغلی دی. دا بدلون د امریکا یا د بل یو کم بهرنی قوت د ګټو نمائندګي نه کوي، بلکې دا د ځای خلکو د هیلو ترجمان دی. څوک چې د یو غوره ژوندانه په لټون کې دي. نوموړي په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه لکه د نورو حکومتونو په څیر د لیبیا د واکدارانو هم دا فریضه جوړیږي چې د تشدد له کارولو راوګرځي، خلکو ته په بشري مرستو رسولو کې خنډ جوړ نشي او د خپلو خلکو د حقونو احترام وکړي. بلې خواته ملګرو ملتونو هم د خپلې امنیتي شورا په ځانګړې غونډې کې په لیبیا کې د زور زیاتی پیښې په سخته غندلې او د تشدد په تور د ککړو تنانو د محاکمه کولو غوښتنه کړې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
په لیبیا کې سیاسي صورتحال او د کرنل قذافي د حکومت لخوا په مظاهره چانو باندې د تشدد بریدونه بلخوا راپورونه وایي چې خپله د لیبیا په فوج کې هم اختلافات رامنځته شوي دي. په دې اړه د مشال د انګریزي څانګې راپور عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
کله یو طرفه په لیبیا کې د مظاهرچانو زور ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی، نو بل لور ته بیلابیلې نړیوالې رسنۍ د پوځ د ویشلو خبر ورکوي. د رایټرز خبري اشانس یو خبریال په تبروک کې له ځینو داسې پوځي چارواکو سره مرکې کړې دي چې که څه هم له کرنل قذافي سره ملګري نه دي، خو بیا هم پوځي وردی په غاړه دي. د خبریال په وینا پوځي چارواکو د تول چې نور د لیبیا پوځ د کرنل قذافي په لاس کې نه دی. دا ډول په ملګرو ملتونو کې د لیبیا مرستیال سفیر ابراهیم دباشي چې له کرنل قذافي سره خپل اړیکې شلولې وي، وایي چې کرنل قذافي په پوځ کې خپل وفادار کسان پیاوړي کوي. دباشي د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د خبرو پر وخت په کرنل قذافي باندې په لیبیا کې د نسل کشي د پیلولو تور ولګولی.
پر اختیار هم له خلکو سره وسله نشته. زما په خیال په لیبیا کې اوس نسل کشی پیل شوې ده. زه فکر کوم چې کرنل قذافي کومه وینا وکړه، نو هغه په رموز کې خپل ملاتړو ته وویل چې د لیبیایي ولس نسل کشی دی پیل کړي.
د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا مشر اماریا ویاتی د کرنل قذافي له لوري د خلکو پر ضد هوایي او ځمکني پوځي ځواک کارولو غندنه کوي.
The members of the Security Council expressed grave concern at
the امنیتی شورا غړو د لیبیا په حالاتو باندې سختې اندېښنې وښودلې. دوی د اولس پر ضد تشدد او د زور زیاتی غندنه وکړه. دوی د پر امنه مظاهره چانو پر زپلو او د سلګونو اولسي وګړو په وجنه سخت خپګان څرګند کړي. دوی د تشدد سمدلاسه ختمولو او په ملي کچا د خلکو جایزو غوښتنو لپاره د ګامونو اخیستلو غږ وکړ.
د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن هم د ملګرو ملتونو له امنیتی شورا سره همغږی شوی او د کرنل قذافي له لوري د خلکو پر ضد له تشدد کار اخیستلې غندلې دي.
United States continues to watch the situation in Libya with alarm.
متحده ایالات د لیبیا وضع په پرلپسي توګه خطرناک څرګندي. زموږ فکر په هغو کسانو کې دی چې ژوندونه یې بایللې دي یا یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړې دي. موږ دوی ته دعاګانې کوو. موږ د تشدد په غندنه کې له نړیوالې ټولنې سره ملګري یو، ځکه موږ د سلګونو وګړو د وژل کېدو او د یو شمېر زخمي کېدو رپورټونه ترلاسه کړي دي.
بلخا د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فرانتینی دا ویره څرګنده کړې ده چې د کرنل قذافي د حکومت له نسکوره کېدو سره به شایي اټلی ته 300,000 لیبیایي وګړي مهاجر سي. دا ډول ترکیه په لیبیا کې ایثار له خپلو 25,000 شهرانو څخه 3,000 کسان په ایستلو کې بریالی شوی ده. برتانیا هم وایي چې د لیبیا پر ساحل خپله جنگي بیړه بیا ځای پر ځای کوي چې دا ډول وکړای سي په لیبیا کې خپل ایثار وګړي په حفاظت سره راوباسي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د عدالتونو د قیام د پروګرامونو د عملي کولو لپاره د 3.5 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. په دې پیسو به په بیلابیلو افغان پوهنتونونو کې د شریعت او سیاسي علومو په پوهنځیو کې د انساني او په ځانګړي توګه د میرمنو د حقونو کورسونه جوړیږي. هارون بچای تفصیل راکړي.
د امریکا متحده ایالات وایي له افغانستان سره به په دغه هیواد کې د غوره عدالتي اسانتیاو دراوړلو په مخه د یو ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 3.5 میلیونه ډالره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې تر مخه د دغه امداد په ترڅ کې به هڅې وشي د افغانستان دننه د انساني حقونو د دفاع کوونکو مسلکي پوهې لوړې او د عامو وګړو انصاف ته لاسرسي یقیني کړل شي. د وزارت خبر پاڼه د پروګرام ځنې مهمه برخه په ګوته کوي چې وایي د ننګرهار، هرات او مزار شریف په پوهنتونونو کې بعد حقوقو او شریعت په پوهنځیو کې د سلورم کال زده کوونکو ته د انساني حقوقو په 13 بیا د خزو د حقوقو په لړ کې مخصوص ټریننګونه ورکړل شي. دوهم بیا وایي چې لزدکړو څخه نوی فارغ شوی ځوانان وکیلان به د یو یو کال لپاره په مدني سازمانونو او هغه دولتي ادارو کې چې د انساني او یا هم د خزو د حقوقو خوندي کولو لپاره کار کوي په دندو وګمارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه هم دغه راز درېمه نقطه یادوي چې وایي د پروګرام په جریان کې به له موکلانو سره د مرستو په غرض په کابل، مزار شریف، هرات او ننګرهار ولایتونو کې د قانوني مشورو ورکولو څانګې پرانستل شي، او په څلورم پړاو کې بیا وایي چې په پوهنتونونو کې به په کورنیو قوانینو کې د ځانګړو کورسونو له لارې د حقوقو او شرعي قوانینو زده کوونکو ته عملي ټریننګونه ورکړل شي. د بهرنیو چارو د وزارت خبر زیاتوي چې د یاد وزارت د مخادره موادو پر ضد د مبارزې او د قانون د عملدارۍ شعبه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په مرسته هڅې کوي افغانستان کې رایج د جرمونو په قضایي سیستم کې اصلاحات راوړل شي، سو د قانون غوره عملداری یقیني او په ترڅ کې د مخادره موادو په تولید او قاچاق کې په دوامداره توګه کمی راوستل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
او سرزو پاکستان ته د پاکستان په مطبوعاتو یو نظر اچو. د پاکستان څخه خبریدونکو ډیلی ټایمز ورسپانې په د هیواد کې د سیاست په میدان کې د مذهبي ګوندونو د کردار په اړه یو مقاله لیکلې چې غټ ټکی تاسو ته حسی بشهید وړاندې کړي.
پاکستانی ورسپانې ډیلی ټایمز د دغه هیواد په سیاست کې د مذهبي ګوندونو د کردار په اړه یو مقاله لیکلې ده چې وایي په دین او مذهب کې توپیر پکار دی. د دغه مقالې لیکونکی ډاکټر منظور اجاز وای که څه هم د پاکستان قومي شاعر علامه اقبال کلام دی چې دین مولا فی سبیل الله فساد، خو د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي له څه مودې راهیسې په لویه کچه په سیاست کې دین ورګډ کړی دی. مقاله لیکونکی زیاتوي له سیاست سره د مذهب په ګډولو آیا موږ د بربریت سیستم ته ماتې ورکړې او کسه هوا مو رامنځته کړې ده؟ کچیری په ځان وژونکو بریدونو کې د مړینو شمیر او د اورپکو ملایانو پر ضد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایلو کې ورانه یو ته وکتل شي، او په دې هم غور وشي چې دا محل څومره اسلامي فرقې نور اسلامي فرقې غیر اسلامي بولي، او بیا د اسلامي خوځښتونو څخه د مخه وخت سره پرتله شي نو معلومه بشي چې په ملاشاهي کې د پاکستان بې وزلي مسلمانان څومره کړي دي لیدي، او په دې هیواد کې ګډوډي څومره زیاته شوې ده. په همدې ملا شهي یا ملا واکمنۍ کې بډایو او هغو کسانو چې زور او ځواک لري په کرپشن او د خلکو په لوټولو پیل کړی دی. ځینې خای پښتنه وکړي چې اسلامیزم له کرپشن یا اداري فساد سره سر ډی کلري. جواب دا دی کله چې دوه شایان پر یو وخت هم زمانه پیخیږي نو خامخه په خپلو کې اړیکه لري. د بیلګې په توګه په ملا شهي یا ملا واکمنۍ کې اوس ټولنیز او لومړیتوبونه بدل شوي دي، او د دې پر ځای چې د اداري درغلیو یا کرپشن او یا ټولنیز بې عدالتي په اړه بحثونه وشي، مقدساتو ته د سپکاوي مسله تر دې او تر نورو ټولنیزو ستونزو ډیره مهمه شوې ده. د ډیلی ټایمز په دې مقاله کې راغلي آیا تر اوسه مو داسې کوم مذهبي ګوند یا پارټۍ لیدلې ده چې د هغو میلیونونو ډالرو درغلیو پر ضد یې اواز پورته کړی وي چې په هره اداره کې ورکیږي؟ دا ډیره روښانه ده چې اوس مذهبي چاپیریال تر پخوا زیات ککړ شوی دی. هر مذهبي فرقه بله غیر اسلامي بولي، او مذهب د سیاست او قدرت په لوبه بدل شوی دی. ورسپانه زیاتوي د هلته په کتنې سړی د امریکا د متحده ایالاتو د اساسي قانون د جوړونکو په ځانګړې توګه د جورج واشنگتن پوهه او تعقل ستایلی شي چې ټینګار یې کاوه چې مذهب ته خلوص او اعتقاد یوازې هغه مهال ساتل کېدای شي چې له سیاسته یې جلا وساتي. دوی غوښتل چې دین او مذهب له سیاسي معاملو ناندریو او چلول پاک وساتي، خو دا خبره زموږ ملا چې د سیاسي واک خوندي اسخلې نه مني، او هغه دین او مذهب ته د یو کسب په بڼه ګوري. د هند په نیمه وچه کې د صوفیزم د فلسفې پلویان لومړني خلک وو چې له سیاست سره د مذهب د ګډون له خطراتو خبر وو. د همدې لپاره دوی هم په ټولنه کې د هغه ملا د رول پر ضد مبارزه کوله چې دین یې د یو کسب په توګه کاروه، او هم یې د وخت له واکمنو ځان ګوښه ساته. د بابا فرید او نظام الدین په نومونو صوفیان په دې مشهور دي چې دوی دربار څخه د خبرداري او د ترلاسه کولو باوجود د وخت له پاچا سره لیدنه رد کړه. د صوفیانو کومه سیاسي اجنډا نه درلوده، بلکې هڅه یې کوله چې د روحي او بشري ارزښتونو په پاللو سره چې جهان شموله دي یو غوره ټولنه رامنځته کړي. دوی د دین د ټولو اساساتو پابند وو، پنځه وخت لمونځ یې کاوه او نورې دینی فریضې یې پر ځای کولې. د دې صوفیانو په اړه د وهابیانو هغه تبلیغات چې صوفیان چرسیان او بنګیان دي کوم بنسټ نه لري.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خوځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوتلې ما وېڅ درک ونی لګي،
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي،
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنيو د بل نه داسې ورکی شو.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
جی قدرمند اوریدونکو، پلوشه هر ونه د مشال ریډیو لخوا خبريږي د پښتنو مېرمنو پاړه باندې. اوس وخت شوې دی په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجا د اسرار العالم مومند نزان خبرو چې په پاکستان او نړۍ کې سچاره روانې دي.
د خیبر پختونخوا صوبې گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلي چې د هغه لومړی کار د قبایلي سیمو او د صوبې امنیت پر ځای کول او پرمختیایي کارونه پر مخ بویل دي. د بلوچستان د چمن سیمې سره نږدې د پولي هغې غاړې ته د افغانستان په ویش سیمه کې موټر بمی چاودنه شوې چې ورکې د مرګ جوبلې ویرا څرګندېږي. د خیبر ایجنسۍ په لنډې کوتل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د خاصادارو په چک پوستا برید کړی چې ورکې د پنځه خاصادارو د وژل کېدو چورکی پنجا خاصدار وجل شوی. په لیبیا کې د حکومت ضد مظاهره چانو د هیواد په مشرقي برخه کې یو شمیر خارونه تر قبضه لاندې راوستي او د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن په شپږم ورځ د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله ده.
مهم خبرونه مو د مشال ریډیو ناورېده. اوس نظر اچو د بلوچستان په امنیتی صورتحال باندې. په دغه صوبه کې په دې وروستیو کې په ګیس پایپ لاینونو بریدونه زیات شوي چې له وجې ډېرو سیمو ته د ګیس ورکول بند شوي دي. دا چې له دې عمله کوم اقتصادي مشکلات رامنځته شوي او د خلکو په اقتصاد څه اغیز کړی دا به واورو د خدای نور ناصر په راپور کې.
په بلوچستان کې د دې وروستیو ناامنیو له کبله کایو پلو حکومتي ودانۍ د بجلی ستنې په حکومتي پوستو او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. نو بل پلو د دې صوبې په بلوچستان میشتو سیمو کې اکثره وخت د ګیسو پایپ لاینونه هم په چاودیدونکو توکو سره الوزول کیږي چې د دې څنګه د چارواکو په وینا تر دې دمه یې شاوخوا تر 500 لکه زیات زیان وراړولی. د ګیسو د څنګه ویاند زهیر صدیقی مشال ته وویل په تیرو درو کلونو کې چې سږ کال هم ورسره کړي نو ټول د 500 لکه زیات نقصان شوی دی. تاسو ته معلومه ده چې د بلوچستان امنیتي حالات ښه نه دي او په دې برسره چې موږ پرې د تحفظ لپاره له حکومتي کسانو سره سره خپل شخصي ګارد هم درولي، خو له دې باوجود په دې باندې په بیل بیل سیمو کې بریدونه کیږي. خو بیا هم نه یوازې موږ بلکې رینجرز او په ځینو ځایونو کې پوځ هم د دې د تحفظ لپاره کار کوي. په دې سربیره په هغه وخت کې چې د ګیسو پایپ لاین په چاودیدونکو توکو سره والوزول سي نو نه یوازې د بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اوسیدونکي د ګیسو لنیشتوالي سره مخ سي. د کوټې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل په تیرو ورځو کې چې د ګیسو پایپ لاینونه مات سي وو د کور لپاره یوازې په څو ورځو کې د هغومر روپو لرګي یوړل چې د نیم کال د ګیسو بل ترې جوړېده. رحمت الله زیاته کړه
د دې پر خداسي چې موږ کوم وخت چې ګیس استعمالو ګیس صحیح موږ د میاشتې 1000 روپۍ 1200 روپۍ 1500 روپۍ د میاشتې بل راځي. چې کله په ګیس په پلان ته مات کی وړاو کی او ګیس نه زموږ په لاکه کې نو بیا په لس 1200 روپۍ موږ د لږو د دې و خرچه کیږي 15000 روپۍ 4500 روپۍ 15000 روپۍ په لس ورځ کې به 1200 روپۍ دا پیسې موږ ته ځي.
ل دې سره د کوچلاخ سیمې یو اوسیدونکو بیا وویل چې کله هم د ګیسو په پایپ لاین برید وسی او ګیس بند سي نو د لرګیو او بجلی هیټرو پلورونکو هم د دې په بایو کې زیاتوالی وکړي.
زمانوم ډاکټر لال محمد کاکړ دلته چې ګیس نه مخکې په 310 پی وږي چې د ګیس لوډ شیډینګ لاړ سي بیا په 340 پی وسمن چلیږي پرز نو ده په 350 چلیږي. دلته خل ګیس نه خل د دې دغه ناجزه फायदा اخی بجلی ولای ترانس د 200 ټرې په 1500 ور کوي او لرګي ولا چې من په 300 دی په 350 ور پیو.
بلې خواته مې په دې صوبه کې د دې ګیس پایپ لاینو د تحفظ په حق له د صوبې د کورنیو چارو له سیکرټر اکبر حسین دورانی څخه وپوښتل.
خپل دلته میټینګ کړو چې هغه کې یو خو د پایپ لاین د خپل سیکورټی نظام لري دی او بیا موږ مشه دې البته پی سي لوسان کارسبزي پولیس او دیویز او بیا په کوم ګیس چې په غرو کې هغه باندې موږ افسی لګولې دي او ان شاء الله دا به کنټرول شي. بس
هیره د نوی چې د بلوچستان صوبې همدا ګیس د پاکستان یو سل او دوه شپېته نورو شارونو او کلیو ته تللی، لیکن په خپله د دې صوبې ډیری سیمې له دې څخه بې برخې دي او له همدې ګیس څخه بیا هم په یاد سوي هیواد کې یو لک او اتلس زره وړې او لویې فابریکې چلیږي. خدای نور نصر، مشال راډیو، کوټه.
او سورزو کراچی ته چرته چې په لکونو پښتانه ژوند کوي. ترانسپورت په کراچی کې د پښتنو د ټولنې لوی کاروبار دی. د کراچی ترانسپورټران وایي چې په خار کې د اخو ډب د پیخو د دوی ټولنې د اخو ډب پیخو دوی ته ډیر زیان رسول دي. تیر کال نه تر اوسه پورې د دوی یو سل او څلور ګاډي سوځول شوي دي. نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
ترانسپورټران وایي چې کله سیاسي ګوندونو ترمنځ د اخوډه پیښي وي یا د مذهبي ګوندونو ترمنځ فرقې نښتې، د ګرانۍ په سر کاربندیز وي او یا هم د محرم په جلوس حملې، دې ډول ټولو حالاتو کې د دوی ګاډي په نښه کیږي. د کراچۍ د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر سید محمود افریدی مشال رډیو ته ویلي دي چې ښار کې هر ورځ تاوتریخوالي په پیښو کې په لویه پیمانه د ګاډو د سوځونې پیښو وروسته اوس ترانسپورټران غواړي بل څه کارځان لا پیدا کړي او همدا وجه ده چې مخکې کلونو کې کراچۍ کې د سورلو د ګاډو شمیر سلری زره وو او اوس دغه شمیر څوارلس زره ته راټیټه شوې ده.
کوم ول د ټیمبر ګاډي په روډ باندې دي، دا تقریبا 14000 ګاډي دي، دا 24000 نه راغلو 14000 ته 10000 ګاډي کم شو. په کار خدا وا چې مدد کراچۍ او بدی 2 کروڑ ته ورسېده، دا ګاډي مله 24 نه 34 تر رسیدلې وې، 40000 تر رسیدلې وې. نن ته ګوري په کراچۍ په خار کې مده خلپ جنگلو پاسه باندې سفر کوي، هغه وجه دا چې ګاډي کم دي، نور ګاډي 2002 دی بادا پبلک ترانسپورټ کې یو ګاډي هم نه درغله. دا وجه دا چې کراچۍ کوم د حالات ته اندغه چې موږ ګاډي سوځي، مده ما ډرور کلندر مړی، مطلب هغه دی واجی روزانه وانه وا مسله په کراچۍ کې وي، نو هغه وجه مده هغه چې هر سړی کاروبار کوي هغه ګټه دی پر کوي چې یو شي کې ګټه نه وي نو هغه
سید محمود افریدی په خبره کال 2010 کې د گاډو د سوزولو رجحان کې زیاتوالی راغلی دی او چې څومره څومره وخت تیریږي د ترانسپورت کاروبار لا پسې زیانمن کیږي.
2010 کې تقریبا دا 104 گاډي ولې چې 2008 او 2009 کې څنګه ما ته ویل چې 97 گاډي اته کالو، اوس په 2010 کې دا وګوره 104 گاډي شو. کراچۍ کې گاډي نن ګوري یا چې 600 دي، دا گاډي کښتونو باندې خلکو خستی دي او زیاتره پښتنه دي.
ترانسپورټران وایي چې په خار کې د خوډب په محل زیانمنو شوو نورو کاروباریانو سره د حکومت لخوا لږ یا زیاته مرسته کیږي، خو ترانسپورټرانو سره حکومت هم د میرې مور سلوک کوي.
او خاص کر مدامو وزیر ترانسپورټ دلچسپی نه لاخلي، هغه سره مو هر نمونه تاون ته تیار، خو هغه چې کوم نمونه تاون په کار دی مدال هغه مونږ خبره مخکې وزیر اعلی ته یا مدا وزیر اعظم رشی هغه ته ورسی ارسی نه اصولو دا محرم کې هغه ټولو مارکیټونو ته پیسې میلاو شو. د پولیس مدارې ما ګاډي بولیو پر وډونه بل کړیو اګاډي وسوزو مت اوسه پر پیسې ملاونه شولې.
کله چې مشال رډیو ترانسپورټرانو ته د اوختي زیان په لړ کې د مرستې نه کولو په اړه د صوبې د ترانسپورټ وزیر اختر حسین جدون څخه وپوښتل، نو نوموړی وویل
نه ملاوي دی بای اغي ته هم مخکې مونږ ورکو دي او سم ورکو دا مونږ دا ډیوټي دا ان شاء الله ته مشاو او چتړ نه او چتو دې څڅکې سم خدمتې 2009 ته 2 کروڑ 10 لک ورکړې دي. کنه علاوه چې اوس کیسه
اختر حسین جدون زیاته کړه چې د تیر کال نه نیولې تر اوسه پورې ترانسپورټرانو ته اوختي زیان په اړه یې لازم معلومات راټول کړي دي او هڅه به کوي چې دوی ته د اوختو زیانونو کچه راکم کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوس مو پیښور ته بوزو. د خار په اصحاب بابا سیمه کې اوسیدونکي د دوو کوچیانو لالګل او خیستګل د ژوند په اړه درته یو معلومات درکو. لالګل او خیستګل په اصحاب بابا کې اوسیږي، کوچیان دي او دغلته د کورنیو سره له دیرشو کلونو نه ډیر وخت تیر کړی دی. دلته که څه هم دوی په دیاړۍ مزدوري خپل گزاره کوي، خو خوشحاله دي چې ماشومان سکولونو ته ځي او سبقونه وایي. د دې ژوند ته شرواز ترکزی کتنه کړې ده او په دې راپور کې.
لالګل کوچه چې د 500 کالو څخه زیات عمر دی او د اسواب بابا چې غرمټۍ پر سیمه د 2 دیرش کالونو راهیسې ژوندون کوي، هغه وای چې د افغانستان د انقلاب وروسته افغان ولس ګټه هم وکړه او تاوان هم.
یو بابت کې وران سی، یو بابت کې آباد سی، یو بابت کې تعلیم او تربیه سره مکار او غرض نه و. نن سبا چې دا چا غریب سړی دم یو دوه په سکول کې دی، مثال د خبرې دینی سبق وای، سکول وای، پوهه راغله. او کمل کوم وران سی نن مثال د خبرې الته په افغانستان کې چې نه و، دالته وراره پاکستان کې الکان هم دی، دا پر نه کیږي، دا ماجر ده، دا پاکستانای ده، سکول وای و سکول ته زیو راځي.
لال ګل کوچی ویل چې هغه په کام حسینځه نعمت خیل ده او په غټه قبیله احمد زیده د هغوی د پلرینې ډېر ځمکه وه، خو دا سات د افغانستان حکومت په هغې سرکاري ودانه جوړې کړې دي.
نه د پلار د نکم وطن وو، دغه جلال آباد نه پورې دا ګمبیری ورته وای، دا ټول د موږ د نکو نکو نه پارمان را سره پروت و. اوس د تیارو میدان پرې راغی، وروره ملي اردو پرې راغله، اډاګونه غو ونیول. لکه مثال د خبره مو خو مغه جوی نو موږ داسې جای ته زور کوو چې چېرته به د موږ ګټې سازې وي. د موږ د نکو د وخت و، هغه غو ونیو. نور راسې چا پټی کومه منطقه یې مخکې وه، دا د ما ډاک دی، یو شپې نه د بله شپې ته نه پرېږدي، مجبور نه بس پاکستان کې پراته ژوند تېرون.
او هم پر دې ځای اوسېدونکي خسته ګل کوچې وای چې د هغوی وړاندنې ژوندون ډېر ښه و، کوچ به یې کوو، خو دا سات کوچ هم د ډېر یار سره مخ دی.
کوچ خو ښه و، خو خبره دا شاید چې نن سبا کوچونه نه کېږي او نه څوک کولای شي پکې وروره، نه دا کې تمبو درولای شي، نه په ډاکې هغه کولای شي، جلب په ډاکې دي څوک کوینه د روان وي. هغه خبره چې ګیره د غټه وهله دا طالب ده، خو نه هغه خبره نه موږ داسې ځای کې پراتی پزل د خدای نه طالب را باندې لګیږي او نه حکومت را باندې لګیږي. او یو هغه یې چا د کاټو مسله په کاټو کې مغه کې په عذاب کې هغه کې هغه نه زکات ورکاره کوي ګورو نه وای کاټي ځای سم نه وای.
لال ګل کوچی بیا وویل کچری د هغوی په خپل وطن کې د کچه کورونو لپاره خپل ځای پیدا شي بیا هغوی واپس ځي.
خاصه موږ په دې انقلاب کې پاس وخیزین خپل وطن هم چې په وجود کې سړی خاپوړی ولی ژوند دې تیر کړی، د پلار او د نیکه وطن عادي چا چیرته یریږي. خو خبره دا شاید چې مجبور ای هلته د استوم نه جای نه لرو، رسې موږ هلته یو ځان ته یو کړو، یو دغسې کچا کوډله پکې جوړه کوم. د افغانستان کلک مخلوق ده، ځان بیا دیوال هم تاوي او خپل اړه چلوي. خو خبره دا شاید چې یو غریبي سي بل رور هلته د آبادۍ جای نه لرو، بس دغه پاکستان دومره ده چې پردم پکې ساتلې ده، د اړي میاړي پکې کوو، خپل وخت خپل بچي پکې ساتو.
او خسته ګل کوچی وای چې هغوی ډیر سخت ژوند تیر کړی دی، خو اوس هغوی خپل بچی په اسکولونو کې داخل کړی دی.
چې اوس همدغه واړه په اسکولو کې اچولی دي، موږ د دې ګیرې سپینې شو، هغه سپین شو، مخکې مو کوچو بارو. او تاسو خو اوس کوچو بار هم نشته، دغه جیبانې پراته خو دغه سبقونه دي، اسکولونه دي، جوماتونه دي. تاسو خدای لار ښه کېږل دی چې خپل وطن ته لاړو، هلته خو به یو څه درته میلاو سي.
د ځایي ولس سره د کوچیانو مړی ژوندی شته او که نه؟ خسته ګل کوچی وویل
دا خو ټول را سره بلد دي، ټول بلد خلک دي، دا یو شل دیر سی یا پنځه دیر سکاله چې په یو ځای کې تیر کې هغه خبره ټول دا واړو زاله ټول منګه پیژنې ورسره دوی منګه پیژنې زیو راځي را سره.
د کوچانو غوښتنه ده چې باید افغان حکومت ته بې کوره کوچانو له د استوګنی ځایونه ورکړي او د هغوی د مزدوري انتظام دی وکړي چې هغوی خپل وطن ته بیرته ستانه شي. شاهنواز ترکزی، مشاد ریډیو، اصحاب بابا، چغرمټی.
شنواز ترکزی و چې په اصحاب بابا کې دی را د دوه کوچانو د ژوند قصه کوله. اوس یو کلتوري راپور ترازو، بل کلتوري راپور او هغه د جرګې پاړه باندې. جرګه د پښتنو یو تاریخي او کلتوري اداره ده، چرته چې دوی راټولیږي، د خپلو جذبو سرګندونه کوي او د دوی په ټولنه کې چې کومې ستونزې دي د هغې د هواري لپاره خبرې اترې کوي. د سید شاه سقیم په راپور کې اورو چې په دې نوي دور کې خو با جرګو خپل اهمیت نوي بیللی.
جرګه د پښتنو یو له پخوانیو او زړو رواجونو څخه دی چې تل یې له لارې د ژوند په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ورپېښې وړې او غټې ستونزې حل شوې دي. په پښتنو کې د جرګو او مرکو دود له ډېره پخوا څخه پیل شوی دی چې اوس هم شتون لري، او پښتانه لا هم د تیر په څیر خپلې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې حل کوي. جرګه د ډېری سپینګرو هغه غټې ډلې ته وایي چې د کلي او یا هم هېواد په کچه د یوې رامنځته شوې ستونزې د هوارولو په اړه راغونډه شوې وي. خو د څو تنو سپینګیرو هغه ډله چې د دوو تنو یا دوو کورنیو ترمنځ پیښ تاوتریخوالی له منځه وړي ورته مرکه وایي. د ملک میر محمد په نامه یو تن قومي مشر چې پخپله یې هم په جرګو او مرکو کې برخه اخیستې، د مرکې په اړه مشال راډیو ته وویل:
لس کسه سپینګیري، پنځه لس کسه سپینګیري ټول سي چا جنګ وکړي، جنجال وکړي، خو به دې جوړ کړه. دا مېړه په کور کې نه سره مرکې سره ورسي، یې تور شپه تور څه بیا سره ورسي، بیا تر هغه په چایو
اوبو څکن کی په پښتانه کې رواج دی وای کپان چاړه رسی رسی معنا یعنی لاس ورتلی چاړه او کپان دواړه ورلو تکشی دی وای ما کپان چاړه در تراوړی دی ستا واک دال لري مې لکه بس د تناس بس هغه د کمبلی عزت وای یاره د پښتانه کمبل باندې مړ ورور مخشي وای زما کمبل تراغلی د زما خلاص دی.
د ملک میر محمد په خبره ځینې وختونه داسې هم شوی دی چې هغه کس چې په کور کې د سپینګیرو ډله ناستوي د مرکه پریکړه ونه مني. خو دی وای چې تر اوسه پورې چې چا هم د سپینګیرو او مرکه پریکړه منلې نه ده خیر یې نه دی کړی او نه بیا وروسته هغه ډول پریکړه پیدا کولای شي. خو ځینې کسان بیا پرته له دې چې خپلې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې حل کړي حکومتي چارواکیو ته مخه کوي. دا چې کومه لار یې ښه ده یو ځل بیا ملک میر محمد
په خپله مسله حل کړي هغه خیر تنځي او لنیت بده یې وزي له پریشانۍ له پیسو له خرڅم وزي. اوس پاته سوی د ګورمنټ قانون کوم سړی سفارش ته ډېر وي یا یا پیسې ډېرې وي بس نو غریب عوام که نوې ملامت هم د دې ملامت دی دی به تبابي او اخر پای مس مرکه ده که زر کاله کیسو چې دی کې شل کالو چې د کور بنیتی به په مرکه ځي د کور ناستې مرکه هغه ډېره د خیر شی دی او د پښتانه اصول دی د پښتانه یو رواج دی.
د عبدالستار په نامه یو کس هم وایي چې جرګې او مرکې د ستونزو د حل لپاره یو تر ټولو ښه لاره ده ځکه چې په مرکو کې سپینګیري پښتانه د خپلو تجربو په رڼا کې پریکړه کوي.
خبره خو سپینګیر خلک کوي ځوانان خلک نه شي بس هغو عزت خدمت کوي تا کوم خلکو سره چې بد هغه بد کور وره ژغوي که کشري که مشري هغه ګرد ژغوي اوس نو هغه له جنګ د بدۍ د داسې خلاص بس په کور کې هغه پریشاني حل شي که جنګ سوی که مړی سوی. موږ په کلي کې دلی یو سړی ودلی بازار کې سړی مړ کوي نو بس بیا هغه مرکه ورته رال وای بخښل وای کسم نه داسې نه پورځې نه ښځې نه شی نه ښځې بس دغسې وبخښ.
دې ته ورته ډیری سپینګیري پښتانه په پښتون میشتو سیمو کې د ناامنیو د روانو حالاتو د له منځه وړلو او د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره هم جرګه بولي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
قدرمند اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ تاسو پام را ګرځو زموږ ونیزې خپرونې پلوشه ته. په پلوشه کې زما همکاره فرخند وزیر هر ونې تاسو د پاره د میرمنو د ستونزو د هغې د کارونو د هغې د غوښتنو په اړه باندې معلومات راوړي. راځئ چې واورو د نن پلوشه.
هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده
دا سولې بیا راګیره پدې اور ده د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واور پدې غږ کې چې کوي کمه پښتني حملتان حملمانه راته غږ کې د اګرانه
بلوشا.
اوریدونکو ستاسو په پروګرام پلوشه کې ظفر خندا وزیر ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په پلوشه کې د ټولو اول رازو د صوبا پښتونخوا د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ وزیر ستاره ایاز مرکې ته مشال ریډیو چې کله د ستاره ایاز نه دا وپوښتل دا د کوم ځای سره تعلق لري او د چرته نه تعلیم حاصل کړي. ستاره ایاز
زما تعلق دغه سره دی ضلع سوابی کې کلی دی یو اجنډا زه هغه دغه ځای اوسېدونکی یم. واده زما بیا مردان کې شوی دی اور سبق ما په خبر کړی دی.
ښه نو څو بچی مو دي؟
زما درې بچی دي، یو مې لور ده، مشر دوه زما ځامن کې شرم.
ستارایا ستاسو یو پښتنۍ نو په داسې حالاتو کې د یوې پښتنۍ لپاره په سیاست او حکومت کې برخه لرل څومره ګران کار دی؟
نه زما په خیال خو زموږ په معاشره کې مونږ ته چې کوم مقام دی نو هغې کې خو داسې څه ډېره ګرانه کار نه دی. خو که تاسو ټول دنیا کې ټول ځای ته لاړ شي نو څه ښه خبرې څه غله خرابې خبرې دغه شان دي. زموږ د معاشره کې څه د ښځې دپاره ښه دی څه د هغې دپاره نه کې پکې لاړ شي. خو زه چې خپل شو شو کما نو د شروع نه تر اوسه پورې همیشه ته ما ته ډېر عزت ډېر احترام ملو شوی دی او دا به ووایم چې زما شاید باسته ده چې زما خپل کورنۍ چې ده هغه ډېره تعلیم یافته ده شروع نه تعلیم ور بهر راوتي دي د کلي او د ښځو په تعلیم یې ډېر توجه ورکړې دي. زموږ تقریبا ټولې چې زموږ خاندان کې څومره ښځې دي ټولې تعلیم یافته دي هغه خپل کارونه باندې دي نو هغې وجې نه ماته څه داسې ډېر مشکلات نه دي راغلي.
تاسو خپل کورنۍ ژوند د خپل کار سره څنګه مینج کوئ؟ یعنی څنګه دغه دواړه کارونه کوئ؟
ګران خو ډېر یې خو هغه خبره چې بیا ته یو کار کوې نو زه همیشه دغه خبره کوم چې باقي که ما سره بلا ډېر تنګي چې هغه ته خپل وختونه مقرر کړي چې دا دې وخت نه پس پسې دا کار بیا نه کوم. لکه زما بچي چې اسکول ته کله ځي سهار ته هغه تیارول هغه هغه ناشتې ورکول اسکول ته لېږل هغه هغه زه خپله کوم لکه یو مور په حیثیت باندې. دا زما فرض دی. بیا خپل خاوند هغه دفتر ته تلل زما خپل بیا د پلاری ځم زه خپل دفتر ته ځم خو کوشش زما دا وي چې زما بچي څه وخت راځي نو که زه ډېر هم لېټ کېږم نو د درې بجو نه زیات کوشش دا کوم چې زه د نه لېټ کېږم. که کله زه ټایم خپل دفتر له زیات ورکم نو په بلې ورځ زما کوشش دا وي چې زه د کور له بچو له هغه ټایم برابر کړم چې کوم د هغه ټایم دی. نو هغه یو توازن چې په خپل ژوند کې ته جوړ کړې نو بیا کمی هغه مونږ سره هغه چې ټول وخت یو خبره مونږ کوي چې ټایم یا بچو له ټایم نه ورکوو یا کور له یا بیا خپل کار نه ټایم نه شو ورکول نو چې یو توازن نه ولي خپل ژوند کې نو بیا کار سمي. نو ما ته تر اوسه پورې زه دا وایم چې زما زه اوس هم خپلې څرګندۍ کې زما سره ټول هغوی مدد هم ډېر زیات دي. بیا زما مور ما سره زما پلار زه ډېره زیاته سپورټ کړې یم زما بچو له زیاته غیر هغه څه بیا د خاوند سپورټ هم را سره ډېر زیات دي نو هغې کې بس مینج کوم بیا.
ها نو آیا چرته ستاسو خاوند بچی یا کور والا ستاسو نه دا ګیله هم کوي چې تاسو دوی له وخت نه ورکوي؟
اوس چې بچی ولویږي نو هغه اوس کوي لکه دغه دایي چې د چوټه پر ځای چرته نه ځي سلور بجو نه پس بیا نه ځي بس سلور بجو پورې چې کارو کې بیزا کوي. خاوند مې ډېر زیات کوپریټیو چې هغه نه خو کله مال کې نه دکړي نه جماعت تاسو دغه راغلي دي اما چې څنګه وروي چې زما خبر کور چې نورم ګاښه نور کسان هم دی خوښ لرم دا چې اده غړې کور دی نو دومره غا چاته دا فیزي چې نه ماشومان هم ټول یو ځای نو هغه هم دومره نه ده کې خو هغه هغه څنګه ما وی چې سهار د سکول کې چې بیا د شپې چې کله راغلي د سکول کارونه شي یا هوم ورک شي یا د شپې چې ورکیږي هغه ټول بیا خپل کوم نو هغه ته ډېر نفل کېږي.
ها ستاره تاسو یو خزه او په داسې حالاتو کې چې کله د سواد نه خزه به کورشي او کله د مهمندونه د باجوړ نه دغه حالاتو طبيعت څنګه ګوري؟
زه دا چې یو خزه زیات دا محسوس کوي د نسبت سړي نه چې هغه کور چې کله ته د یو کور نه ځي نو د کور پریږ دی هغه ته لاړ شي بیا ستا په زړه څه تېرېږي ځکه چې د کور ته یو لوړ شي ډېر هغه زموږ پښتو کې زګیچا د کار باندې ته خپل کور جوړ کړي بیا هغه څه جاو کړي هغه کې یو وړوکی وړوکی شي ستا د عمر سره یو اټیچمنټ دی نو ډېره زیاته ګران کار خبره ده او مونږ چې د حالاتو کې ختم نه ټول نه زیات چې چاته تکلیف رسېدلی دی هغه ماشومان او ښځې دي یو خو هغه چې کور یې پرېښودو
پروگرام بلوشا اور
په قبایلی علاقو کې د پوځي عملیاتو له وجې یو شمېر خلک بې کوره شول. دغه حالاتو ښځې او ماشومان ته ټولو زیات متاثر کړل. په پلوشه کې د باجوړ یوه بې کوره شوې ښځه صالحه بیبي وایي د تیرې څو مودې راهیسې د بې یقینۍ او بدامنۍ په حالاتو کې ژوند کوي.
کوټوار بچاد سي دغه شي چې داګني په بيزه زه دې سپيو کې پزما کو دې سپيو کې وري خپل دا پزما کا کوټل کې وښکلی اسمت به مته وري په هغه کې به شپه کاول چې لکر کوټي مشمان دي کني ري دلبه او اگر کوټي زمينه چې دته به د زی باور دې بلته په تراس کا کولا سپور کوي ما بیرتا کوټه بو زی دلته م دزی دي زما ماشا الله تنظیم بچي دي الکان دي اڅالور م جنا کوي سکول نه به ول خو ست خراب شونه
په وزیرستان باجوړ او مومندو او داشان په سواد کې وار په وار دغه حالاتو خزي د یو سخت وخت سره مخامخ کړي او داشان په کورونو پرې خودلې مجبور کړي. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د باجوړ صالحه بیبي وایي په خوا به ډیر خاسته ژوند تیرولو ولی اوس په کورونو کې هم ځان غیر محفوظ غني.
خپل مالونه خپل پارٹی او وروته مالونه لبڅ غیا مې را شو کاوله مالونه بخډر شو د کاوله هغه مخ مړول مالونه زمونږ څه خوان هو منګا څه خوانو نو ولې خنو چا ته خپل کور او چرته سي بي زي زي نو داس مکه مندار کوټه در چازل کې چې دا یو شپه پز مکه وکي.
داود یوې قبالی میرمنې د ژوند حال چې په پاکستان کې بدامنۍ او جنگونو ته ټولو زیات متاثر کړی دي او اوس یو بل رپورت. په خوځو کې د سینې د کانسر د مخنیوي امریکایي اداره لیوینګ بی ان بریسټ کانسر وای دوی به د فروری په 15مه نیټه په امریکا کې یو کانفرنس کوي چې په کې به خاص کر ځوان خوځو ته د کانسر د دې قسم د مخنیوي او پوهې په اړه خبرې کوي. دا اداره دا کانفرنس هر کال کوي خو سږ کال غواړي د خوځو سره سره په کې د کالجونو او یونیورسټو جنکو ته هم بلنه ورکړي چې دوی د خپل صحت د مهم موضوع په اړه هم خبرې واوري. د دې ادارې منتظمین وای دوی به د سینې د کانسر د وجوهاتو سره سره په علاج نورو خلکو ته د دې په اړه د ویلو او د علامتونو د ښکاره کېدو سم د سروستو ډاکټر ته پتلو او داسې په نورو مهمو خبرو د امریکې د صحت ماهران رابلی. رایټرز خبری اجانس په دې دور کې په خوځو کې د کانسر د دې قسم یوه وجه د هارمونز بدلول هم بیانوي. په برتانیا کې د صحت یوې ادارې په 1 میلیون خوځو د ریسرچ وروستو په خپل رپورت کې ویلي هغه خزی چې د کوم مرض د ختمېدو د بچو د کېدو او یا د سه علاج په غرض د خپل وجود هارمونز بدلوي په هغوی کې 30% زیات امکان دی د سینې کانسر ورته ولګي. د هارمونز په ذریعه د ځینو بیمارو علاج که هغه د ګولو په شکل کې وي او یا کومه بله دوایي وي د کانسر سبب جوړېدای شي. دا اداره دا هم وایي یوازې کانسر نه بلکې دې سره د زړه ناروغۍ هم پیدا کېدای شي او دا هغه وجه ده چې په امریکا کې په 2000 لومړي کال کې 16 میلیونه ښځو د ګولو په شکل کې د هارمونز استعمال کولو او په 2009 کال کې د شمیره 6 میلیونه ته راوغورځېده. یعنی اوس ښځې کوشش کوي د بچو نه کېدل او یا داسې نورو بیمارو لپاره د هارمونز استعمال ونه کړي بلکې د هارمونز نه علاوه علاج د ځان لپاره غوره کړي. اوریدونکو دا وو په نړۍ کې په ښځو کې د سینې د کانسر په اړه خبرې. او اوس هم راځو د یوې پښتني هنرمندې د ژوند حال ته. نسیم بیگم د پښتو هغه سندرغاړی وه چې که څه هم لږ کار یې کړی و خو د خپل خوږ آواز له وجې په خلکو کې ډېره خوښي پیدا کړې وه او د سندرو سره سره یې په فلمونو کې هم کار کړی دی. نسیم بیگم د 1980 کال لسیزې په لومړو کلونو کې د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې پیدا شوې وه او د پښتو فلمونو لکه خبره د عزت ته زدي پښتو تون وارس اخیری نخا او داشان د یوشمیر نورو فلمونو لپاره یې سندری هم ویل دي. د پښتنو په ټولنه کې چرته چې ډېری کمی خزي د شوبز اړخ تزي نسیم بیگم په اړه یو شمیر پاکستانی رسنو کې معلومات ښایي د ډیرو سختو حالاتو نه تیر شوی او په خپل هنري ژوند کې هم د مشکلاتو نه تیره شوې ده. نسیم بیگم د واده وروستو د فلمونو جوړول پیل کړل او د پښتو د دوو فلمونو دستور او اولاد پروډوسر هم پاتې شوې ده. ولې له دغې وروسته یې د خپل ذاتي مسلو له وجې شوبستا خدای پاماني وویله، خو د هغې سندرې اوس هم ډیرو خلکو ته یاد دي. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واوریده، اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر. گلونا د گلالیو ماشومانو زانګړې خبرونه، د هرې شنبه یا نهې پورس په پاوکم سلورو بجو، یوازې له مشال ریډیو.